سلامونه ده مخام و بجی شوین زه سفیو لاستان اگزایمو ده ازادی رو دغه پروگرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د دوهی په دریمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومتي پلاوی د قطر پلازمینې دوهې ته تللی دی. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې د دغه پلاوی مشري د دوی مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد کوي. همدارنګه د طالبانو له نورو مهمو څیرو څخه د سیاسي دفتر مشر سویل شاین او د راپورونو په اساس د په دوحه کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو په کنټرول کې د مسؤول ډاکټر نعیم وردک په دغه پلاوي کې شامل دي. تمه ده چې د دوحې په ناسته کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو په کوربتوب له طالبانو سره په بېلابېلو مسایلو باندې بحث وکړي. د افغان ښځو مدني ټولنو استازو ته د دوحې په اصلي ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د سمنګان بلخ پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې په دلخه کې سیمه کې د یو بارلونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې تر څنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي د دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. ایران خبرداری ورکړی که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابلې حمله وکړي د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران له سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. دا وروسته له هغه چې اسرائیل ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې هند او افریقا فاینل لوبه پیل کړې ده. هند دمګړی بیټنګ کوي، پنځه نمرې کړي دي او ویراټ کوهلی او روهیت شرما په کریز کې دي.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کانفرنس کوربه دی. له دې دوه ورځني کانفرنس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دو لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولې دي. ځینو ویلي چې د درېمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کنفرانس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کنفرانسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېم کنفرانس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدای شي؟ زموږ د نننی ترشنه آسمان لاندې خبرونې د بحث موضوع همدا ده. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم زموږ له میلمنو څخه د دې موضوع په اړه پوښتنې وکړي یا به هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. زموش بلمانه دی پخوانی دیپلومات او د شتو د حقونو فعال نظیفه حق پال، همدارس خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای. دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی محترم حق پال، ک تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته ځینو ته ډیر مهم معلومیږي، تاسو ته هم داسې وکنه.
زمونږ لیدونکو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې دغه کانفرنس د سینیروغلو د رپورټ په اساس دایریږي او دا یو هدف لري، او هدف یې دا ده چې څرنګه د افغانستان سره د نړیواله ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي او دې سره سره مونږ پیګو چې افغانستان په انزوا کې ده. د افغانستان خلک وګړي او خصوصا خزي د ډېر ستونزو سره مخامخ دي او دغه حالات او دغه بحران باید چې حل شي او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوال ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، ځکه هغه خلک چې افغانستان کې بوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزې په خپله په دې دریو کلو کې اندېښنه درلوده کار کړی دی، دوی طرحې لري دي لپاره چې څرنګه دغه مسله حل شي او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لاره پیدا شي. او یوازینی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوهې ناستې دي، سره لدې چې موږ پیږو چې نړۍ په ډېر بحرانونو کې بوخت دي، خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزې په اړه ملګري ملتونه پروګرام لري او د هیوادونو تقریبا 14 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لارې دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقوقو ته احترام وشي او د ښځو حقوق هم پکې خوندیشی.
بله، ډیر مننه. په دریم ورځ د ټاکل شوې چې د شزو مدني ټولنې غړي په یو بل غونډه کې راټول شي، یو شمیر شزو مدني فعالان په دې غونډه اعتراض لري. اعتراض په څه خاطر دی؟ بل اخره دوی یو ځای کیږي او دوی هم خپل ژغ پورته کولای شي، خپل نظرونه ویلی شي.
خود ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس کوم غوغورو پلان دا و چې باید په دغه غونډه کې لکه چې په دویم دوه غونډه کې چې کله په فبروري کې دا شو د خزو
متاسفانه ستاسی غږ یو څه خراب غوندې شو، ډیر واضح نه دی. کوشش به وکړو چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسو. ور به شو په دې منځ کې ښاغلی سمی یوسفزی ته. یوسفزی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس، ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه سروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټول ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي او دا په دې معنی دا چې تیرو دوه کانفرنسونه چې سوي وو په هغه کې تر ټولو ستر نیوکه دا و چې د افغانستان د موجوده واکمنانو په نمایندګي دلته کوم طالبان نمائندگان نو نو دازل د دې کانفرنس ته ټولو ستره سره د دې چې اعتراضات مور باندې شوې دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامع مدني په نمائندګي څوک نشته، یا د خزو په نمائندګي څوک نشته، یا د مرمنو په نمائندګي څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت لدی عمل مهم د چاول زل باندې طالبان دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي، تابان د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي. خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي، خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو، یو د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیوال ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچي. نو لدی عمل د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیاته. او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سر وټول مسائل حل شي، خو د مسائلو د حل او د بحث او د مباحثه لپاره یو میدان خلاصيږي. او ظاهر خبره ده په ابتدا کې دوی نه غواړي چې دا دواړه طرفونه په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي، غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړه طرفونه ور باندې قانی وي، نړیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني. مثلا د افغانستان اقتصاد شولو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه دي چې طالبانو مخې ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق قاچاقي مواد د مواد مخدر قاچاق ته یا د غوی کښت ته، دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی، بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان. اوس به ورشو بیرته محترمې حقپالی ته. تاسو مخکې خبرې کولې، وبښئ چې ستاسو خبرې پوره وانه ورېدل شوې. ولې د ښځو د حقونو فعالان ډېر اصرار کوي چې باید خامخا دوی د دوحې د غونډې په لومړۍ او دوهمو ناستو کې، د اولې ورځې دوهمې ورځې په ناستو کې دوی حضور ولري؟ څه پروا لري چې که په اولو دوهمو ورځ نه وي او په درېمه ورځ دوی په غونډه کې وي؟ بله بله محترم اقبال، نه متاسفانه چې لکه چې د انټرنیټ ستونزه ده، انټرنیټ کمزورې دی لکه چې ستاسو. خیر، دوباره به کوشش وکړو چې در سره تماس ونیسو. اوس بله، اوس تاسو بیرته له سټوډیو سره وصلل یاست. مهرباني کوئ که زما خبرې مو اورېدلې وي، ستاسو د ځواب انتظار باسو. بله محترم اقبال، نه لکه چې مایکم ګل دی، لکه چې مایکم ګل دی. خیر، بیرته به در شو. ښاغلی یوسف زای، آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي؟ مثلا د طالبانو ویاند سبیح الله مجاهد ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له غونډې انتظار لري چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني، تعامل به ورسره زیات کړي، مرستې به زیاتې کړي. آیا کانفرنس ایجنډا هم دا ده؟ او که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو، نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات، لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي، یا د دوی په راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپیژنو، یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه ازادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي. نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي، خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه دي طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د رابطې څخه کومه قطع شوې ده، یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلېږي. خو اوس هم د نړیوالې ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمنو کار په اړه ده، او په کانفرنس کې طالبان ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري. هغوی وایي چې باید لکه روس شو، چین شو.
بله، متاسفانه چې د ښاغلي یوسفزی تماس هم قطع شو. ور بشو اوس بیرته محترم حقپال ته، که زما غاوري مهرباني وکړي له تاسو څخه ما مخکې پوښتنه کړې وه. بله، ستاسو خبري اورو که شروع وکړي په خبرو محترم اقبال. نه، د دې تماس قطع شو بیرته. یوسف زای صاحب شته. بله یوسف زای صاحب تاسو بیرته له استودیو سره وصل یاست، ستاسو خبرې
او بخښي ما خبرو ته دوام ورکړ چې کوم ځای کې کوم چې تزر رسیدل ما خو فکر شو ورته. نو زما عرض دا و چې دلته جامع بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده. یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریځ لري، لکه هغه پاکستان ایران شولو شوروي شولو یا روسیه شولو چین شولو، دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي او میرمنې له کار او د تعلیم له حقه محرومه کړې دي. خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید مونږ طالبانو سره سخت دریځ غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریځ خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، د هغوی نظام ورچپه شوی دی، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولي، د ټولو بمونو مور استعمال شوی ده، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګوو، نو د دې طالبان به متاثر شي د دغه پالیسیو نه، خو ټول زیات به دغه میرمنې چې کار نه لري هغوی به زیات متاثر شي، یا به د افغانستان خلک متاثر شي. وایي چې دا 40 میلیونه افغانان چې طالبانو په قلمرو کې ژوند کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي، او داسې پالیسیانې غوري نشي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره طالبانو دا فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوږې او تندې سره مخامخ شي.
بله محترمه اقبالی، یو ځل بیا به مو ګورو چې خبرې مو اورو کنه. مهرباني وکړئ تاسو زما پښتنه اوریدلې و.
سلامونه سروان صاحب، که تاسو بیرته خپل پښتنه تکرار کړئ مسی ونه اورید.
بله زما سوال دا و چې کدی دوه د کانفرنس په اوله ورځ او دوهم ورځ د شزو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون لري، په دریم ورځ بل اخر دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولای شي، نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا دغه اشاره مې اعتراض کوونکو ته ده چې وایي باید دا کانفرنس بایکاټ سي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دریو کلونو کې مونږ په مختلفو پلیټ فارمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا و چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې خزو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزې په اړه باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، کاغذ د اقلیم مسله ده، کاغذ د نور مسائل د اوسمونګه ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډیر ستونزه او آسیب چې وو خزي او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د خزو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی خزي د خزي په مسله باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، کاغه سیاسي مسائل دي، اقتصادي مسائل دي، خو د افغانستان د ستونزې په اړه باید خزي حق ولري او مدني ټولنه او د افغانستان خلق په مجموع کې موږ شکل وایو چې صرف خزي صرف د فکر کوم چې د خزو مسله نه ده چې صرف خزي ولې په دې ناس کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې که تاسو سیاسي جریان
ته وبښئ په تیرو دوه غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د خزو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه وکړي، نتیجه یې څه شوه؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پریږدئ چې د طالبانو خبرې مو واورېدل شي، په یوه کانفرنس کې د مدني ټولنې او د ښځو استازي نه وي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپله ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوهې کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموماً دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار د یو پروسه دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغې ناستې کې باید د افغانستان د ستونزو په اقله د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه صحیح ده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسایل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنی بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د شری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپله دغه یو بحران ده. او دغه ستونزو په اقله باید افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي، چې په مدني ټولنې استازو کې باید ښځې هم ګډون درلودل، باید د طالبانو سره ناست ول. دغه یو ښه فرصت و د دې دپاره چې بالاخره هغه سپین او تور معلومېده. بالاخره دا مونږ ولیدل چې پخوا اته ډېرې خزی په دې نظر ول چې مونږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بلاخره اوس حاضر شوي دي چې کینی په مسایلو باندې خبرې وکړي، په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استازي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بلاخره دغه د سنیور اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید د تطبیق دپاره باید لاره هم ورشي، باید هر قدم دپاره باید ټول په ګډه وکی تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي. ځکه چې دغه وضعیت خپله دوام نشي موملی، او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغسې ناستې همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په ژنیو کې کله چې ملګري ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل. ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟ یوسف زای صاحب، بله مهرباني. سوال می داو چې مال دي طالبانو دلیل څه دی، دوی څه دلایل وړاندې کړی دي چې په څه خاطر دوی نه غواړي چې د دوحې په کانفرنس کې د ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ولري؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده، دوی یو فکر ډېر تنگ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس ته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابیږي او د ټکر یو فضا رامنځته کیږي او ماحول رامنځته کیږي. چونکه طالبان یو نظامی ځواک ده او د کابل په نظامی قدرت او قوت باندې نیولی دی، هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې راسره کښېني. البته دا بالاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تیرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي، خو طالبانو په دې باندې ټینګار کولو. نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا یو بهانه کوي د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو، خو تاسو هم راشئ. او بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی دی، اقتصاد مو روان کړی دی او امن مو راوستی دی او مواد مخدر مو ختم کړي دي، خو اصلي موضوع چې نړیوال ټولنې لپاره او مېرمنو د کار دی هغه په اړه باندې بیا طالبان ګونګ پاتې دي. هغوی سره څه دلیل نشته دا چې نړیواله ټولنه په دې قانې کې چې موږ ولې، یا اسلامي ټولنه په دې قانې کې چې موږ ولې د نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولی ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي. هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دوی چې کوم قصه جوړه کړې وي هغې په اړه باندې تنقید وکړي، یا د هغوی باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهېږي چې د جواب نشته ده. هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهېږي دوی جواب لري، غواړي چې د افغانستان مېرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه لري نه یا د ډار نه رسمن خپل هغه څه چې ذاتي موقف دا غم نشي څرګندولی، او د افغانستان خلکو په نمایندګۍ هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده. هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبۃ الله اخندزاده او د سر چې څو کسان دي چې سخت د میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي، ځکه چې په دې ډېریږي چې که دوی خبرې وکړي لکه نور دوه وزیران د عالي تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نورالله مولوی عبدالحکی چې له خپلو وظیفو نه برطرفه شو، ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته یو فاصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بله د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره دا ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي، او د کابل نه د یو وزارت داخلي خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ عبد الله اخندزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغه سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسل په هغه ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده، او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د مېرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ عبد الله اخندزاده دفتر ترمنځ د ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه هم ورکړي.
بله، ډیره زیاته مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د شزو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپال، او د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زه. اوس تاسو ته نوبت درکو که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکړي. لمړنۍ اوریدونکي له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي.
اډر جاتمانه فقره سروان سلطان سمبرنګ درمه مېرمنو ته د غدري ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې د سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول.
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوي.
اډر جاتمانه نه کوم راډیو نه د غدري خاص موضوع سره په اړه نه فکر کوم، د دوه د غونډې په اړه باندې وي زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي باید د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور همداسې کوم ستونزې چې په افغانستان کې سودي وایي چې موږ به دغه حل غواړو، خو زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا ور بللي، نور دا په دوی پر هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان دې غونډې سره نه شي. په دې باندې کدي ډیر غواړي چې په افغانستان کې د شوه ژوندۍ خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور دا چې کوم څه چې نړۍ کې څنګه هم په افغانستان کې راځي، خو دوی باید طالبان وغواړي دلته چې په سره کښېني دوی سره خبرې وکړي، هغه په دې باندې قانوني چې اثر سره خلاص شي. هر ځای چې غونډه یا چې دا چې وباسي باید طالبان هم تاسو ګډون ولري.
ډیره مننه سلامت اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو ځان راو پیژنئ؟ ازادي راډیو
سلام. سلام سر سلامونه تاسو ته ازادي رادیو اوریدونکو ته هیله منم چې جوړ به
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
مننه محمد اسلان هیما چند نیمروز د لاران مې اړیکه نیولې تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا جوړ شي ما په نظر دغه غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت اثر نه ونه لري ځکه لدی وړاندې هم د دوی په شمول په شمې نورې وادو کې مرتش شهیدان چې روسي کې په واره غونډې سوي دي او هر غونډه چې د افغانستان لپاره نه تېج منفي و ځکه چې په غونډه کې کومې پریکړې کیږي او کومې فیصلې کیږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي که طالبان له دغه ځمنه کوي چې موږ د نجونو شوزي پرانیزو خو کله چې کابل ته راستنیږي در په هغه ځرا کې صحیح هغه د نجونو کوي شوزي تړلې دي خلک کاروبار نه لري خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي نو دا ډول غونډې چې په پریکړې عمل ونه شي د افغانستان لپاره هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم سلام علیکم محترم سلام علیکم تاسو ته محترم اوریدونکو بل منوته
مهرباني کوم ستاسو ځای صاحب مهرباني
ما زه سلطان احمد رشتان په تندار ولایت سازما یو لاند نظر دی او پښتنه د نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې دغه په افغانستان کې اوس مواد مخدر د شپر په اندازې قرار لري د شل کال او د 30 کال په دنیا ویله چې د افغانستان سموشت مواد مخدر روان دي او موږ یې متضرر یو کوه کاند دي دروغ نه وایي چې متضرر نه یو دي د عملیات نه کوي نو دغه وخت دغه موکده چې وزیر امارات سره په دغه بدلی معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بسګور ته ورکړي او بسګر دلته بیا جته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر وکړي او هم دغه رقم د غور دی د شل او 30 کال ویله چې په افغانستان کې څو دلی دي شل ډلې د پلانکې د بستانه دي دا وسملن طالبان ثابت کړل چې په افغانستان کې هیڅ شی نه صدقه سرحدونه وزادې خوندسي دي دا هم د موکده ټول وخت په اړه د دې سرنۍ او بل د اوسکور په افغانستان کې یو شأن امنیت راغلي دي مشته شهیدان چې درې درې څلور سو کاسه به ورځي په شهادت رسید نو دا امنیت وز د ټول د پاره یو غټ شی دي او بل د غری څور په صاحب دي کم سوې دي د غزمر حکومت وز دی یو واحد غټ حکومت چې ټول حدود ته لاس کې د افغانستان وښښت ځکه په لاس کې د یو څه څه ستونزې به یې تر هغه باندې به امارات کار وکړي او پښتنه مې دغه سره سمې سوجي صاحب ساده چې دغه دوه هیل غونډې ته خو دې تبلیغات وسو څلور فنځه بیا شکیږي چې موږ دې ته منتظر او انتظار درلودي چې دا غونډه را روانه ده چې په دې غونډه کې به وسه عمل اندستي کله پریکړې وسی او لاسلیک وسی او تړونونه به لاسلیک شي او بیا به عمل ور باندې وسی او کبه ور نشي زما دا افشتنه ولا سمې سجه ساتل
او بشه سلطان محمد صاحب لته څخه یو پښتنه تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړئ نو هر څه خو بس تاسو پر زړه ګل ګلزار دي نو تاسو بیا له دوه له غونډې د چی شي توقع لري
زما ګل ګلزار نه وایم ټول غوامان وایي دا هیڅ
څه سم نه وایي خو سیدا کټولا مستا خبره ټول تاسو نو بیا له دوه څه غواړي تاسو خپل له دوه نه څه امید لري چې څه وکړي
موږ خدای دوه هیڅ څه نه غواړو خو خلک وایي چې موږ دوه هیڅ ور وغواړي به څه کوم څه نه غواړو خو دنیا دا چې موږ نه ترې دی وایراسې دوه هیڅ هر څه شرایط یو منل شو د وکړو غواړو پر شو باندې بحث کول دا سره ومنل چې دا موږ نه د سره کو پر ځنګړي استاجه دا سره ومنل چې دا بس نه د سره کو په ټول غډون حکومت دا ومنل چې دا بس نه د سره کو نو دا مو تمه ده چې ګور دا ټول سره منې چې دوه کال بعد په رسمیت افغانستان کې ځنې وښه وپیژنو دا مو تمه ده چې بیا د ودی راځي بیا د خلک تاریخ ته مخه کی دا نن یو ورځ دا اوسی د سیدی د امارات سره په بدیلی معیشت کې مرستې وکي چې هغه بسګور ته ورکې امارات یو دې ته ضرورت نه لري خو د افغانستان بسګر کشتګر و دې ته ضرورت لري
ګل ګلزار خو ډیر مننه صحیح شو کور دې ودان زما پوښتنې ته جواب وای سلامت اوسې بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه ازادي رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام
روان صاحب سامان ده یمن ده کج کیسه ما د دوه د غونډې په اړه کې زړه ده توا مچ باید موږ بسګر خلګي موږ بسګران ته په کې غوښته کتاب وو چې ولې موږ د سخت مشکلات سره مخامش طالبان پر موږ باندې تاریخ باندې کړه موږ هیڅ پاته داس نه څه غځواله موږ کښونه دی کاله چې موږ وکړو په زړه په یی چې دلته موږ اصلات ورسېر فشفش او کړارسته زراي چې په کډواله زره کالاري چې دغه ورسي ژوند په 2000 د نه دا وس مشتوسو مجلس مرسو موږ یو خراب او دوا او کالای ودا چې ته ضرورت نه لرو دی بس ته زوره باندې چلی وای بالا کار ته کوي خو تاریخ بنه کوي دا خو اخر بار د دولت او حکومت سره لاس ګریوان کیږي نو خو دې چې امریکا په خپل باندې کوي نو خو هغه چې وای چې مرسته وزیرو یو تجارت مو شان مو خارج ته وی خو نه ورکان دی و چې په دا غونډه کې مثبت نظر باندې ده چې دې دغه ته پام وکړي د بزګرانو پرځو ته
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ له ټولو اوریدونکو منندوی بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکو اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لومړی محترم حق پالی لومړی اوریدونکو مو خادم بو چې له واشر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و دی ویل چې باید له طالبانو سره خبرې وشي خبرې په هر صورت ګټورې دي او بل اخره دي خبرو لاري یو نتیجه ترلاسه کیږي دوی د دغه خبرو طرفدار دي سره لدی چې د شزو مدني ټولنې استازي پکې ګډون لري تاسو خبرې څومره ګټوري بولئ
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خودلې د چموږه څلويخ کال کې یوټوب جنگ کې استو او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري خو په خبرو کې متاسفانه نه لري او دلیل امداد چې دلته نور هیوادونه په جنگ خپل منافع درلود او هغه اصلي ضرر شو افغانان ولیدل نو په دې اساس سره لدی چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي خبرې ځانته قوانین لري د سنې کې چې تاسو مکمل دیرش میلیونه نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونه غږیږي د دغه دیرش میلیونه نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي صرف دوی باید خبرې وکړي مونږ پوهیږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک نه ول دوی بهر ول دوی په جنگونو کې بوخت ول نو ډیر مونږ کسانو ته ضرورت درو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی مسلکی او تخصص سره دوی بلد دي د خلک هم باید په دې خبرو کې ووسی تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي او په څنګه کې خبرې شکل کېږي خبرې ولې کېږي د خبرو اصلي عمل دا وی چې یو ستونزه د شتاس خبرې کوي که ستونزه نه خبرې نه کوي تاسو نو د دې لپاره باید اغستونسمان نکات یا ټکي باید هغه باندې هم موږ خبرې وکړو لکه چې یوسف زای صاحب وویل چې طالبان نه غواړي نه غوښته چې د پنورغه حساسیت برانګیز مسایل باندې خبرې وکړي خو موږ ستونزې دي که تاسو په حساسیت برانګیز خبرې چې د خزو حقونه دي د بشري حقونه دي یا د وګړو هغه سی مدني حقوق وس ز فکر ونه کوم چې تاسو وګورئ طالبان اتیا زره یا یو لک اسکار درلود او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت د یو جبه د یو ایدئولوژي خواندان دي دغه خود افغانستان حقیقت نه ده دغه خپل استونزمنه خبره ده نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو کچيري خبري ونی کی او خبري صرف سطحي وي خبري صرف نوم وي خبري صرف لکه د تیاتر غوند یو شو وي یعنی نمایش وي نو اغه خبري نتیجه متاسفانه نه ورکوي مونږ په خبرو باندې عقیده لرو خصوصا د خزو فعالین خصوصا اغه کسان چې په سولېس توګه باندې مبارزه کوي تاسو ګورئ چې په ډېر کلونو کې مونږ په سولېس توګه باندې مبارزه کوي مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي خو د خزو پلاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیسته دوی په سولېس او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي بلکې وای چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده په دې حاکمیت کې ستونزه ده دغه باید حل شي کدا چې حل نشي خپل ډېر په طبي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کني کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي تاسو هغه اساسي ترين هغه یا عادي ترين مثال وګورئ کچې تاسو په یوې ټولنه کې خزي ته د حق د کار حق او د تعلیم حق ورنکې فقر زیاتېږي مونږ ګورو چې امار د فقر او څومره ډېر ده هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډېر خزي متاسفانه د جنگ له امله مونږ کندې لرو مونږ هغه خزي لرو چې به سرپرست دي دوی خو نه کېږي چې د باندې ولاړ خیرات طالبان اجازه ورکوي خو کار ته اجازه نه ورکوي دوی ته نو کچېره دغه ستونزې د فقر خپل دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ دا یو عامل د بیعدالتۍ دا او بیعدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي نو په دې اساس زه هم موافقم چې باید خبري وشي خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري در سره خپل هغه کسانو سره کینی چې در سره مخالف نظر ونه لري تک ستونزمن مسائل باندې خبري ونه کی نو طبيعي ده چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې موږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. یوسف صاحب دوهم اوریدونکی همت صاحب و د ویل چې مثبت نتیجه نه لري دا کانفرنس او دا خبري د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني د دوی مشر نه مني یا نور نه مني عمل پې نه کوي. تاسو په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی یا ملا هیبت الله اخندزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري، نو له دې سره سره تاسو له اوریدونکو سره موافق یاست او که نه؟
از فکر کوم چې اوریدونکي په وطن کې دی غوی هم په مسائلو پویږي او مسائل هم تعقیبوي دی غوی، یعنی سیاسي بصیرت خلکو شته د سره د دې چې کده شي غلپاز په غانداز کې دوی نشي بیانولای. از فکر کوم چې امیدواری ډیره نشته ده، خو بیا هم غوای چې نامیدی ګناه ده. دا اوریدونکي چې اسامه په نوم باندې کوم خبري وکړي همدغه خو طالبانو یو مشکل ده، دوی کولی شو چې دا نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې ښه روابط لرلی، دوی کولی شو چې دغه روابطو په استعمالولو سره بزګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډېر ښه متبادل یې ورکړی وای، د زراعت متبادل یې ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوال ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي او که دا مونږ بند کړو نو زمونږ به نړیوال ټولنې به مونږ په رسمیت وپېژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي. ډېر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوال ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي، طالبانو سره تعامل وکړي، هم دې ته لاره نشي برابرولی، دې ته یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان دننه عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي او نړیواله ټولنه خو حتما خلاف ده، د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیواله ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو، هر څه د مونږ په خوښه باندې وشي، خو دا مسایل به داسې پاتې نشي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سختې پرېکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم نه، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پرېکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیواله ټولنه رو رو صبر د لاسه ورکوي او د طالبانو دغه غونډې ته راتګ دا داسې معنا لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پرېکړه د چا پر خلاف کوي خو د هغې پرېکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو مثبت او منفي دواړه یو چراغ ورکول دي، یعنی که مونږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه زمونږ دپاره د منلو وړ نه ده. یعنی د وخت مونږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې تم راغواړو سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار له امله ملګري ملتونو مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاړ نشي چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن مني یا د هغوی چې څه وایي هغه مني. نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیواله ټولنه خپل امید لاسه نه ورکوي او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کیږي د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو بندیزونو د لیست نه اجازه غوښته ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیواله ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، سره دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلې کړي او نور. زه فکر کوم چې نړۍ طالبان که دغه د میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته باور شو دی بل اوریدون کې سلطان محمد خبرو ته برا شو دی وای چې طالبانو مخدر مواد لمنځه وړي دي، فساد لمنځه وړی دی، کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپیژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن داسې ویل کېږي چې تر څو چې دوی د ښځو حقونه نه وي ورکړي، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه یې نه وي ورکړي، تر هغو پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نه شي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې د دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپلو هیوادونو کې محکومی شي، د خپلو خلکو لخوا محکومی شي. اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډیر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولی شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپیژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایلو باندې خبرې وکړل چې دا مسایل حل شوي دي، زه فکر ونه کوم چې دا واقع بینه نه وي، په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
په بل ډول یعنی کسل فساد نه وي، یعنی تر پخوا خو ډېر تغییر راغلی دی، په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل اوس څومره کېږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی. په دې برخه
د سده چې تاسو وګورئ که صرف په د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزو ته که چیرې هم رسیدګي ونه شي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ استو، د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزه چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کړئ، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري تاسو هغه سرکوب کړئ او اجازه ورنکړئ چې هغه طبي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغه ته تغییر ورکړئ، دغه خپله سرکشي بلاخره زیاتوي، دغه خپله دیکتاتوري حالات دا. او په څنګ کې دا ورور د امنیت خبره وکړله، امنیت تاسو که دې ته امنیت وایي چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایي چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه سره موافق یم، خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو په صاحب فزیکی امنیت وی، امنیت مونږ ولیدل چې د څلويخ کال د زرشاپ وخت کې هم امنیت وو، خو مونږ پرمختګ نه درلود، بي وسلی وو، او بل اخر هغه حالت هم صحیح حالت نه وو، اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډیر په هغه وخت کې وو، خو د حقونه وو، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده، ځکه باثباته امنیت نه ده چې نور ریخی دی وی ټولنې د ناامنی یا ظرفیتونه د ناامنی ډیر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته هم دا اوس وایم چې د ښځو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په دې شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه مشي د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عواید ولری او بلاخره پر د ټولنې په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا دې ته تاسو امنیت وای چې یو ځوان چې ماستری لري، آیا دې ته تاسو امنیت وای یو ځوان چې حقوق د پاندی څخه فارغ شوی او یا د پانتون څخه فارغ شوی هغه په کور کې ني او یا د باندې عادي کارونه وکي، او یو ملا چې اتا املا او انشاء نه لري هغه د ریاست وکي؟ کنه د خپل په یو ټولنه کې ناراضیتي زیاتوي، د خفقان زیاتوي، خلک احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېره دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې لپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، کته دوی چې جهاد کړی دی، وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ لپاره کړی دی، نو نن باید دوی لاره هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به یې هم ورکړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بېل کوم اتنیکي سمتی او
یو مسله بل داد چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاسته راوړنی طالبان لري، خو زوایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دی دا فرصت وګڼي، لدی فرصت دی لاش استفاده وکي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، امه غدي راولي. دوی دغه اوس چې تاسو اشاره کوي چې دا اوسنۍ امنیت او دا اوسنۍ کوم ثبات چې دا موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډیره اسانه جنگ ور بلې دی شي. کمخ کې مشل دلی دی چې په یو گاونډي کې یو زمينه مساعده شوی دی، پناهګام مساعده شوی دی، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی. اوس دنیاوال ورته انتظار دی، او کچیرته دوی له دې فرصت کار وانخلی، بیا به کله گاونډي څخه ستونزه ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم داسې راپورونه شته چې د دوی یو شمېر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل، وګورئ تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي، هغه دا چې پیوی کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکوي او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کوي، نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خپه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره، چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی، حق یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ، او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم، زه افغانستان کې حق ورنه لرم چې زه صرف ښځه یم د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه که ماته وصف برابر شي زه خو هم سرغړونه کوم، که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اتا جنګ او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه کنن مونږ ډیر لږ خایو، او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې کچېری دغه حالت دوام ومومي، کچېری دوی ته امکانات برابر شي. کچېری اوس هم د افغانستان خلک خو کچوب دی، یو تعداد وسین لري، بل تعداد چوب دی، دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهې کې او په نور ځای کې همیشه ویل ول چې مونږه بلاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه په هنه په دې باندې پیږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس ووایا زحمت وباسه او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بل اخر خپل لور د پاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبور شي د وطن څخه ووزي. د عدالت نه وای، عدالت دې ته وای چې هر چاته د هغه د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړی شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې وس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پری کیدی او خبري د چا سره خبري دي د نکیږي چې دوی هغه کسان سره خبري وکړي چې دوی هم نظر دي، نه خبرو د مخالفینو سره، خبري د خزو سره، خبرو د مدني ټولنو سره، خبري حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوی کې نه ول او خبري ونشول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغه یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړي شو چې ټول حالت تغییر ورکړي، نو د افغانستان خلک 1.5 میلیونه یا 15 میلیونه نفوس خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په واسه وي دوی به خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډ خبري وکړي، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله محمد جان د کندار ستات سلامونه وانه ملمنو ته و ام اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسه محمدی صاحب، مهرباني.
بس خدا خورجان رو بر خبر مر واره ده دی اول خبر به پر دی و کنچ ده 15000 ماش طالبان ته چاکری دی ورور و ایراس و بندر اس ده خدای خپل سره خبردان اس سربل ته 15000 شام گزاره نه کی ورور ترکیه سم هاش فرق کی نور کی جواب کوټ کارو ته مرزین خبر به ګره و وای درغه ما ولاړه وای درغه دغه ولاړه وای ما وینه ده ده شدر ما ولاړه وای نه ده ده لرشد سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شو کی خو جدا نظر دی بل وستا ویله تاندا خلق به داس جنگ وکي داس په پلان وبستانه بز د جنگ د ګيره د باس جنگ خدای افغانستان څنګه راوځي ورور جنگ څنګه څه ته مل کراله نیمه افغانستان سره ولاړ خدای کو جنگ خلاص بیا د اعلی جنگ نه راوځي او بیا د خوځان ته وام ورتراس مرګر د افغانان سره ولاړ به رب سره کښین او طالبان سره بښین مشران سره خبرو وکړه دا کار دغه دی دغه ناتو د هغه د هغه د هغه د هغه د مکیونه سره کورور د افغانان ستړي د دربدار د افغانان کندیان دي چې ما دې کړ د ورته اوس خلک ژوند ورته ولا بل کده اوس پیدا شو چې د پر کورونا چې د حکومت
چې دا نه وای چې جنگ دی وشه یا جنگ ششای ده
کوم ته وایم ګور ته وایم چې راځي مړ به در سره ودرېږي دا ولا ما ته به ورسو له ما به سره ټول شي دا اوس څنګه کار دی چې الله وای دا الله رسول وای دا د اس بو خو د خیر سره او جنگ د الله افغانستان ته نه راوځي دا 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 خد ګوره در مسعود رضی الله تعالی کړه او
دا مسعود دی چې څه 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 د دې لپاره چې اوریدونکو ډیر دی محمدی صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه شرنو مشت محمدی صاحب خبري قطع کړی او تاسو تم نو بهتر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو
بل
مهرباني مهرباني کوي تو خي صاحب
مننه زما د محترم ملمانه زه خدای پښتنه د خاص څنګه یو څه ځین سره ده چې آیا څه سبب د شي خارجان او ناتو او امریکایان او د غربیان طالبان ډیر تشویقیه او دی مجبور کو شي او دی غونډې تراسه او د ټول شرایط یې ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یعنی هر یو غواړي چې طالبان د ځان سره مرګي کې قبول کړي ساده
ټول دې په دې غونډه کې دوی ټول دې یو بل اوریدونکی تاسو لنډی خبري وکړي چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي سلامت اوسئ مهرباني کوي لږ څه زر خبري وکړي چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطه باندې راپور درته لیکل دراستولې مې ورور
لطفا خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی
نه خیر ډیره مننه کوربدان وربشو محترم حق پالیته دی اوریدونکو خبرې تاسو واوریدې او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې تقریبا څکم دوه دقیقې لرو په دې دوه دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وایسته ده چې ستاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنیو چارو وزیر استولای وای چې اصلا دغه دنده ده په ځای یو ویاند واستو د دې دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بی اعتباری نقشه ده بی اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه ز اول هغه وروسته وایم چې دی وخځه په توګه اکثر وخت موږ د خبرې کوو په خپل دغه خځه په ګروپونو کې چې مونږه د جنگ مخالف یا سعودي د پاره استو چې څېړنې خوده لیدې ټول تحقیقات خوده لیدې چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولين متضررین د دې جنگونه چې دی خځې دی که کوندې پاتې کیږي او که په جنگ کې مري او که چیرې هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خځې باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او ماشومانو تا رسیگی نوزما تینگار کده و چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغگیگو او ده حل لارای پیدا کو او اغا ده پده طریقه بانده کیگی چه باید طولو سرکینو سیاسی جناها و سر خیزو سر مدنی طولو نسر ده یا مسئله بل مسئله بل رو پختنا وکرل چه د چین مسله وویل تبیده چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې ده چې باید یو توازن او سیاست
ډیر زیات مننه محترم اقبال ډیر زیات مننه ډور وخت نه لرو لتاسې څخه هم د غرض د شغل سمی یوسف زی څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنې وکړیاو نظرونه څرګند کړل